السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ورځې 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو بیان نجیب عامر او تکنیکی همکار جاناتن هم له ما سره وي په دې غړې کې به د فاټا پاکستان د مختلف سیمو افغانستان ایران د حج او د غسی ځنې نور ریپورټونه واره تبصرې شننې او مرکې هم لرو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم شوې ده د پاکستان ورځپاڼو سې لیکلي دي د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې ساعت خبرونه د نجیب عامر نورو
افغان چارواکي وایي د کندوز ښار بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی پاکستان وایي د مینا پیښه کې د وژل شوو پاکستانیانو شمیره 90 ته رسیدلې او روسیې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده د افغان پوز چارواکي په کندوز ښار دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسې جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته ویل چې ښار اوس په بشپړ ډول دولتي ځواکونو په ولکه کې دی دی وایي هغه ناول عناصر چې د خلکو آرام ژوند دی نارامه کړی وژل شوي یا تښتیدلی دي او اوسمهال افغان ځواکونه په ټول کندوز ښار حاکمیت لري خو جنرال مراد همدراز ویل د چاردرې او دشترچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی نوموړي د کندوز له بې ځایه شوو خلکو غوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي بل پلو په کندوز ښار کې د مشال رادیو خبریال وایي چې ځینې بې ځایه شوې کورنۍ بیرته کندوز ته په ستنېدو دي د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده د نوموړي وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا مهال صرف دوه پاکستانی حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو زیاتوي چې 40 حاجیان تر اوسه لا درک دي د مینا په پیښه کې د وژلو شو کسانو ټوله شمیره 12 ته رسیدلې ده نن په پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځله په دې اړوند په جوړه شوې یوه غونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد وویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یوه لویه ستونزه ده
کم عمری مریج چې کم ده زموږ په معاشره کې انفارچونیټلی دا ډېر زیات دې طرف ته رجحان دی ما چې څو پورې چارج اخیستل زه اوس راغلی یم نو هغې کې ما سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ زموږ ته چې کم ده دا بل راوستولو هغې کې ویټنګ پرپز دی پر هغې ته موږ واپس کړه ده انشاءالله کوشش دا ده چې زر تر زر هغه هغې کې چینجز راشي هغه ویني ډایرکشن هغه به موږ دوباره بیا چې کوم بیا اسمبلی ته پاس
غونډې ته د وینا پر مهال د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو ویناوالو ویل په پاکستان کې د نجونو حقونه له پامه غورځول کېږي د دوی بنیادي انساني حقونه تر پښو لاندې کېږي او تر دې چې نجونې په بدو کې ورکول کېږي د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي په عین وخت کې وسلوالو د شولکوټ په ولسوالۍ هم حمله کړې ده چې د چارواکو په وینا 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی وایي دغه عملیات د امنیت قمندان عبدالرزاق په مشرۍ ترسره کیږي د وړاندې داسې وویل
مبارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پرونو راځي راځي تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د شولکوټ ولسوالۍ په تفصیلي عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتي یوازې دوی خساره منځ ته ویلي او دوی ته زیان اوښتی دي
بل پلو طالبان ادا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ نیولې خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سقوط خبر تاییدوي په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پرېوته چې پکې د دوه برطانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ناټو زیاتوي چې دا هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب د معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي ناټو په دغه پیښه کې د وژل شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نو ویلي خو برطانیه ویلي چې په دې پیښه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومک روی نه ده هلته په کابل کې د روسی سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وایي په کابل کې د روسی سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلو والو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی رحمان سوخ مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپېتو سیمو کې جګړې روانې دي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسله واله ډله په دغه هیواد کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو تحقیقاتو په لړ کې تر نظر لاندې ده. د اکتوبر په 10مه د ترکی په سرخار انقره کې په 14 کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شو. د ترکی وزیر اعظم د ان ټي وي په نوم تلویزیون ته نن وویل د ډي ان ای په مرسته د دوی تحقیقاتي ډلې د یوه بریدګر پیژنګلوۍ ته نږدې شوي دي. نوموړی وایي د دې برید هدف دا و چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ترکی کې کیدونکي پارلماني انتخابات تر اغېز لاندې راوستل شي. داود اوغلو وایي که د تحقیقاتو پر مهال وموندل شوه چې له امنیتي پلوه غفلت ترسره شوی نو لازم ګامونه به پورته کړل شي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 10.5% ووټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغله. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې دا چول شو ووټونو تناسب 10.6% و. د راپورونو له مخې د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار منس کې 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او دغه واکمنۍ د ډیکټاټوري په نوم یاده کړه. لوکاشنکا د 13 کلونو نه د بلاروس ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیا د ریاض مساخل نه.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه غستی کیږي او په 1.15 روپیه خرڅیږي. یو پونډ په 1.50 روپیه او 1.60 روپیه یو یورو په 1.19 روپیه او 1.43 روپیه د سعودي عرب ریال په 19.50 روپیه او په 19.55 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 38.50 روپیه او 35.50 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او 1.20 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.60 روپیه غستی کیږي او 2.40 روپیه خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي چې پر کندوز ښار یې بیرته بشپړ کنټرول ترلاسه کړی، خو یو سیاستوال بیا د کندوز د خوندي ساتلو لپاره د لازمو اقداماتو په اړه وایي.
لازمی تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د کوڅو پوستو په شکل کې او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي. امکان دی ولري په هغه حالت کې مونږ وکولی شو ښار د مخالفینو د تهدید نه په آینده کې وژغورو.
د جنوبی وزیرستان خلکو د حکومت د هغه فیصلې مخالفت کړی دی چې وایي د زده کوونکو د کم شمیرو له وجې به ځینې سکولونه بند کړي.
مشرف دغه حالت راغلی، داسې دهشتګردۍ، داسې مصیبتونه جوړ شول. دغه وجه دا وه چې په مشرف تعلیم نشته. ګورنمنټ دغه سوچ بجای چې مشرف تعلیم زیات کو دای په کماول لګیا دی.
د سپاه قبیله خلک تور لګوي چې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیات د وسلوالو پر ضد د پوځي تاوانونو په مد کې د جرمانې غوښتنه کوي.
مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او پوره کوم دا فیصله کړی چې جرمانۍ نوم چې دی مونږ دغه منلو له تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې روه هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان امنیتي چارواکي په کندوز ښار د حکومت د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د امنیتي ځواکونو مرستیال ویدر سدیس جنرال مراد علي مراد همداراس د کندوز ښار له بېځایه شوو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې خپلو کورونو ته دې استانه شي. نوموړي په کندهار ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړې، خو بیا په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځینې کورنۍ خپلو سیمو ته او خپلو کورونو ته ستنې شي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم و نارام ساخته بودن کشته شدن.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الی تمام تریجات خاکنی بندر خان‌آباد ساحه مکمل وا شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې مو واورېدل چې افغان چارواکي په کندوز د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکولو سره په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارې د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بېرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې. هغلی ساپی د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي. هغه زیاتوي،
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دوه مخکې هم داسې اطلاعات شو بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بېرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي برعکس زمونږ د دولت ژور په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هیڅ قسمت دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر اوسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو ده چې حکومت کړي؟ اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا، یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تر نه دی شوی، د ولس د فاصله نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشی دی چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نن دشي نزوان تیرې دشي نس پنګیره تیرې دشي هر څلای مجبور دلته تلاشی ورته دې موبایل واخلي ساتي د کی وخت چې احترامي وته وکي یو یو دا هم د فاکتور د خپل سر ملیشی په ولسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي د خلکو ځمکې غصب کړی دي بچیانې ولا احتساب کړی دي په کورونو ورته حملې کړي مال نه ولا غصب کړی دي زکات او روژه ته په زور اخیستی دی حتی تر هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلی دي متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی هغه نه دی ورکړی شوی.
تاسو د افغانستان پالیسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال صافی مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد تکل ورسره په کندوز کې د افغان حکومت د کنټرول اغیستلو او دغه سي داغلته د حالاتو په اړه کړي و. اوس ملاړ شو د یو بل ریپورت طرف ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي نو لومړی باید په طالبانو باندې خپلې مرستې بندې کړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پرست وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کولو سره وویل چې دی هیله لري چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خالی پروس په لاور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور تفصیل د اجمل تورمان په دې رپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یوه ښه خبره ده خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مري ښارګوټي کې وشوې خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو
تاسو د اجمل تورمان ریپورت اوریدو. بخنه غواړو ریپورت ما پوره نشر نکړل شو او اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د جینکو ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا ولسوالۍ چې په خیبر پختونخوا دغه سي په هغه سیمو کې چرته چې پښتانه میشت دي د کم عمرې ودونه هغلته یو دود جوړ شوی دی او دا دود مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو سرکاري تنظیم د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې زیاتره سیمې داسې دي چې د کم عمرې ودونو شره په کې او یا فیصدونه هم سیوا ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوال ورس په موقع پیښور کې یوه غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبای وزیر د زنانو د سرکاري صوبای کمیشن مشرې د بشري حقونو صوبای مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو هم ګډون وکړو. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهره کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په خپله وویل
په پوره پاکستان کې چې موږ وګورو د یونیسف یو رپورټ دی هغه وایي چې د کم ودونو کې اکیس فیصد دادا ماشومان ہو دیا کم عمر و دن دی بیا چکم زمونگ د خپل ملک د ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کم رپورٹ دے اغد آوائی جس کے پی کے پزدیر و اضلاع کی چدے 74% ماشومان و دن کی گی یا کم عمر و دن کی گی اہدا اضلاع چدے ادا زمونگ ڈیر خا خمنگ جو وایو لکم مردان 400 دادا د دی ریکارڈ چدے دا وای
بلخوا د غونډ کې برخه خستون کی قبائلی مشر انجینئر تورګول ویل چې په قبایلو کې د کم عمر او دن علاوه زنانو ته بنیادی انسانی حقوقونه هم نه ورکول کیږي نه د واده نه وړاندې او نه د واده نه پس
تاسو ته پته ده چې په قبایلی علاقو کې وو سپوري هم د جنکیانو سره د خدو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي دا مسله خو ډیره تیزه ده چې ډیر ماشومان پکې ور کوي چې روغه جوړه کیږي او د ودونه خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانو په پیسو باندې ور کوي ټول دنیا د بنیادی حقوقو خبري کوي کنه خو په قبایلو کې د دې شي تصور هم نشته او بیا څه کله دغه واده شي بل چاته لاړه شي نه بیا انساني سلوک بالکل ورسره نه کوي
د زنانو لپاره صوبایي کمیشن مشر نیلم تورو نوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی ولی پښتونخوا کې چې خلک زاد د مذهب ډیر کلک منونکي بلی ولی په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی نو زمونږ مسلمانی فرق دا لکه اسلام خو یو دی کنه چې نو ولی دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ ولی سعودي عربیا ته چې مونږ داسې په اوچت نظر مونږ غي فالو کوو زمونږ خو خاصه کې غي ته ګورو چې پرده کوو غي ته ګورو ډیفرنت اسلامک کانسپټس مونږ دا غي نه لو غي ولی 18 کړی دی مونږ اسلام توبه خدای توبه صفه شاپینګ کوو
اسلام نه چکم د خیبر پختونخوا د قانون صوبائی وزیر امتیاز شاهد تر دغه دستوري مشر مل مهم او پختل چې ولې د قانون لا تر دې د صوبائی سمجھانا نه دی پاس شوی نه دی مشال ریډو ته ویل
کم عمرۍ مرچ چې کم دا زمون په معاشره کې انفارچونیټلی دا ډیر زیات دی طرف ته رجحان دی ما چې سو پر چارج خاصه زو اوس راغلی ما نو هغه کې ما سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ زمون ته چې کم دا بل راوستول او هغه کې ویټینګ پرپز دی پر هغه دمو واپس کړه دا ان شاء الله کوشش دا چې زړه ته زړه هغه هغه کې چینجز راشي هغه ویدي ډایرکشن هغه مو دوباره بیا چې کوم بیا سره سم بیت پاس
د پامل دا چې کوم ورې ودونو مخنیوي لپاره بل 13 دونی مقال راسیخ دا خیبر پښتونخوا صوبایي سیمه کې وړاندې کړی شوی دی ولله تر دې دمه په قانون سازی نه ده شوی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو مشال لیډیو تاسو ته د جنوبی وزیرستان خلکو د حکومت د اغه پریکړې مخالفت کړې دي چې پکې ویل شوې دي چې د زده کوونکو د کم شمیرو لوچې به په ځینې سکولونو دوی په دغه سیمه کې بند کړي د جنوبی وزیرستان خلک زیاتوي چې هم د تعلیم د کمی لوچې د دوی په سیمه کې حالات د بد امنۍ سبب شول او باید چې حکومت د امنیتی حالاتو ته په کتو سره په قبلي سیمو کې تعلیمی اهلی سلی لا زیاتی کړي نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورٹ کې اورو
د سولی وزیرستان کا بایلون ویائی چې دفاعت سیکرٹریٹ چارواکیو په قبایلی سیما کښې د تعلیمي ادارو د نیشنلایزیشن په نوم کومه پریکړه کړې ده هغه دوی ته قبوله نه ده دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي قبایلون دا زیاتوي چې که دغه پریکړه جاری وساتله شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره با مناسب نه وی ببرک شمن خیل په دغه بارکښه په دارنګ جاګیږي
حکومت یو فیصله کړی دوی چې سکولونه بند کوي او یو طرف ته خو میرا چې کیندای کنا د مقصد د دهشتګردۍ د واجې متاثر شوی بل طرف ته چې کیندای کنا میرا چې وس دغه سکولونه کینسل کو نو میرا د تعلیم نه محروم کو
د باروان دو سدون کای ملک ایاز ویایي
میز وزیرستان ته چې تللی په وزیرستان چې میز د خپل ګورنمنت د ارمی نه دا توقعات لارل چې دوی مشتا سکولینا کالجینا د مشتریکیات اسکیمینا د شینو ډیر زیوت کو یغه برعکس دا شاید وو چې مش قیمته مخشینی سکولونه جوړ شوي دي. ګورنمنټ دا یای چې دغه زکه ماول غوړ دا مش دغه حالت روغلی داسې دهشتګردې داسې مصیبتینه جوړ شول. دغه واجه داوا چې په مش تعلیم نشته. ګورنمنټ دغه سوچ بجای چې مشتا تعلیم زیات کو دای په کماول لګیا دی. ی مش دا حکم ته دا اپیل دی سکولینه مش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر سکولینه جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تانبین ندای تعلیمی ادارې دا فعال کو بحال دای کو یوت دای کو چې د وزستان یو بچای به تعلیم اپته نشي. امن رتلای وری شي چې کله خال تعلیم افته شي.
د کبالانو دا خبره مې چې د سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان دې کړي هغه وویل
چې په 3 کیلومتر څخه کوم سکول وی کنه دا د کرایټریا نوې وی جوړاوی او ډوډ سکول نه دا نوې پر کا دې 3 کیلومتر کو ټیک تا خدا زړه پر خو پلا یو کرایټریا واچ پا جوړ شوی دی. 1 کیلومتر د ګر سکول پر ادو یو نیم د بوای د پر ادو اثر یې دا د ټیچر سرپلس شي ویره چې میسر دا سکول نشته چې دا ټیچر په بل شي ایڈجسٹ کی ټول یو رنګ دی کنه او بل کلاس فور سرپلس کی او سکول نو ډیلیټ شو هغه سکول ضرورت په علاقې او هغه علاقې چې خلوص دی کنه کدا سکول
خان پا اکنواز پارک شے پیوا غنڈک شیخ پلا ہاں دا پریکڑا وکڑا چھ دوی با داغا تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چارواکیو دے پریکڑے مکمل حمایت املا تڑ کوی خو تعلیمی ادارے دے دے کلم پیوا کر شا بیخی ختمہ وی نا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د سپا قبیلی خلک وای د خیبر قبیلی سیمې پولیټیکل انتظامی د سپا قبیلی نه د پسلوالو پر ضد د پوځي تاوانونو په مد کې د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکول په صورت کې به خپلو سیمو ته لاړ نه شي. خو دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر قبیلی سیمې د باړي تحصیل سره تعلق لرونکي سپا قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مد کې 200 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي. تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل افریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره قوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ تاوانونه شوي دي. د سپای قوم د باړه بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپای قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو د دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او د تاوان او د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي آرډیننس له لارې شوي او د پاکستان د آئین له مخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغو سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سي آر د اجتماعي ذمهواري د قانون له لارې د سپاه قبیلې نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهېږم چې د پولیټیکل انتظامی په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم په دې دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو د سیزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغې کې د دې خلکو هېڅ قصور نشته. دا خو ټولې د حکومت غلطې پالیسۍ وې چې د دې خلکو امن هم تاله ترغه کړه، دوی بې کور هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې په هغې باندې دا قسم مطلب چې بوج اچول چې نو زما خو یعنی بشري حقونو د مشر په حیثیت باندې زه وایم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بله نشي کېدی.
د یادې سیمینا د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې که حکومت د تاوان دا پریکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپلو سیمو ته بلنه کړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولی دو هر سړي سلام کړی رو کور کمانډر صاحب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو د ارمی صاحب مونږ تاون کوو د ملک د نور زمور خلکو صاحب تاون کوو خو که د مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سینټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له امله د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت نه ورکوي.
دا مجید بابر رپورټ تاسو اوریده اوریدونکو اوس په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نوملند خبرونه وورو.
د افغان فوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وای له خال خال سیمو پرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کړی. نوموړی وای طالبان جوبل شوی وژل شوی او یا هم تښتیدلی دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستاني حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې دمه تری تم دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به یې مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 90 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان یې نیولې دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. نوموړی له تیرو 22 کلونو راهیسې د بلاروس ولسمشر دی.
لنډ خبرونه د نجیب عامر نواری تل اوس به په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تېرې څه مودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکي کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې اترقي او بحالۍ منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړې دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازی په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپانلی کې باید اسلامي هوادونه جمهوری نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په مشکلاتو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندز کې د بی پلو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستي حملې د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان ډان اسپانلیکی یو خ جمهوری حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوری حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو خ جمهوری حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. اسپانلیکی په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې څه پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسي پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په ښو ټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپله غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا د دغه حملې د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم کړي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او د دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت څه ناڅه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسوره د سعودي عرب بچا وای چې د حج په چارو کې د نورو هوادونو شامل دو موضوع د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مینا په پیخه کې سلګونه حاجیان مړه شول چې پکې ګڼ شمیر پاکستانیان هم شامل وو. د دې رپورټ نور تفصیل درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سعودي عربستان شهزاده ترکی الفیصل د یکشنبې په ورځ دا نظر چې نور اسلامي هیوادونه دي هم د حج په چارو کې را شریک کړی سي رد کړ او ویې ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مځکنۍ بشپړتیا پورې اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان ګڼي. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یوه مهم غړي لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ټیل مټیل په پیښه کې په سلګونو حاجیان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یوه سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی الفیصل اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجیانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نسو تضمینولی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼه ګوڼې د استوګنې د نشتوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی الفیصل وایي د مکې خلک د خپلې سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی الفیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل ښیي. د ده ورور د مکې والي دی. له مکې بهر د جمرې د ویشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لږ تر لږه 1,400 حاجیان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجیان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجیانو شمیر له 115 شپېتو څخه تر 111 پورې دی او څلور شپېته حاجیان اوس هم لا درک دي. سږ کال د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
د صالح محمد صالح رپورټ تاسو اورېدو. د رپورټونو تر مخه یوې ایراني محکمې یا عدالت د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. د ایران د عدلیې یو ویاند وایي چې د رضایان د دې نه وړاندې ویلي وو چې د رضایان په مقدمه کې وکیل حکم ورکړی دی خو د سزا په اړه نور معلومات ور نه کړل. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په دې رپورت کې اورو.
جیسن رضایان تر یوه کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور باندې دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره یې کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. ده وویل چې د پریکړې په اړه د استناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. ده وویل د استناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړۍ پریکړه به عملي کېږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. ده زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. ده پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې یې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوال او ایراني قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستیال مدیر مارټین بارون د هجایی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګنده نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د ده د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي که نه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې یې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته یې لیک لیږلی او د ایران د ملي امنیت پر ضد یې کار کړی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دغه تورونه خندونکي بللي او دا قضیه د واشنگټن او رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان سو غواړي به شک چوپ
دین دې سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو مکالمه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 اورېدلای شئ.
د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 65 وسلوال وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو د شابلي کوټ په ولسوالۍ حمله کړې چې د چارواکو په وینا 12 طالبان یې وژلي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې د غورک امنیه قمانداني یې نیولې ده، خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت خبره تاییدوي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په دې رپورټ کې اورو.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غوره کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د 2 ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو 2 ورځو کې 25 وسلوال طالبان وژل سوي. د دورانی په خبره په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوی سوی او 12 وسلوال طالبان وژل سوي.
غورک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پرون ورځې راهیسې تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتي، یوازې دوی خساره من شوي دي او دوی ته زیان اوښتی.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورک امنیه قمانداني یې نیولې، خو چارواکي یوازې د 4 پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولی کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
دا مشال ریډیو ده.
نن په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو هدفي وژنې او ترهګریز بریدونه غندلې دي. دوی په امنیتي او دغسې په نورو حکومتي ادارو هم له دې له کبله نیوکې کړې دي چې د دا ډول وژنو او ترهګر بریدونو د مجرمانو په نیولو کې پاتې راغلي او په دې اړه د څېړنو تحقیقات یې هم له خلکو رسنو سره نه دي شریک کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړو په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ترهګریز بریدونه او د مخورو قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونو هدفي وژنې وغندلې او هغه د افغانانو پر ضد د پردیو یوه پلان شوې دسیسه وبلله. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې په همدې موخه یوه غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت له امنیتي او کشفي ادارو یو ځل بیا وغوښتل چې د دا ډول پېښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري او هم په راتلونکي کې د مخابرو شخصیتونو امنیت خوندي کړي. مدني فعال او په خوست کې د قومونو د پیوستون شورا مشر سید کریم خان خاکسار مشال رډیو ته وویل چې
اول نن کوم دیني علما کې مدني ټولنه خلک جمع شوي دي، دا په کلک ټکي غندي د دې پر مخ په دولت باندې غاښ کې چې دولت دې دفره چارواکي هر وخت باید ولسونو ته مراجعه وکړي او د ولسونو په دې برخه کې همکاري وغوړي او د ولسونو په دا قسم ولسونو د بریتونه د دې په کلک ډول مخنیوي وکړي او کشفي ارګانونه د دې په لټنه وکړي د داسې پیښې او د دې عاملین ونی وای شي او لسونه ته په ګوته شي. خدای نه خواسته چې دین عبدل زموږ دینی علما کومي مشران د ځای سره مخامخ نشي.
دینی عالم مولوی وحید الله ویل هغه ډېر یو کسان چې ترهګریز بریدونه تنظیموي او هدفي وژنې کوي هغوی پولې نه پیژني او هر هغه څوک چې د هیوادپالنې احساس لري هغه په نښه کوي.
زما تقاضا ده په حیث د یو شاروان یا د یو دینی عالم چې ټول مسلمانان باید په یو اواز سره ټول سیاستمداران دې خبرې ته متوجه شي چې اصلي دښمن د دوی ولټوي چې هغه سرحد او پوله نه لري، بلکې هغه هغې دپاره هر هغه څوک چې د وطن دپاره وطن پالوي، قرآن پالوي، اسلام پالوي، د هغوی ټارګیټ دی او هدف دی.
د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالولي عادل په خپلو خبرو کې پر کشفي ادارو له دې کبله نیوکه وکړه چې تر اوسه د ترور شویو شخصیتونو تحقیقات نه دي کړي.
دولت مخکې هم په دې باره کې وعده کړې و، څو ځلې وعده کړې وې چې دا هغه پیښې به موږ څېړو، عاملین به پیدا کوو، اما هغه ټولې پیښې همداسې پاتې شوې. د موږ ډېر جهادي شخصیتونه، دیني علما کرام شهیدان شول، مړه شول، په یوه بله نومانۍ دا ځل د موږ دا غږ ده د دولت نه چې دولت مکلفیت لري د قانون د مخې په افغانستان کې چې د داسې خلکو امنیت وسوتي.
یاد دې وي په ټوله کې د پولې په دواړو غاړو پښتون میشتو سیمو کې د مهمو او مخورو شخصیتونو هدفي وژنې د عام او خاص خلکو سختې اندېښنې راپورته کړې دي او د دې پدیدې په مخنیوي کې اړوندې ادارې په پاتې راتلو تورنې کړې دي. په خوست کې هم په هدفي او ترهګریزو بریدونو کې یو شمېر مخور قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونه لکه مولوي محمد خان، حاجي ناظم صدران، قماندان دلاور شاه، مفتي ګل محمد، وکیل زابط خان مجاهد، حاجي خانزمان صبرای، مدیر غنی محمد، حاجي ریوانګل حبیبي او نور وژل شوي چې کشفي او جنایي داروی د ډیر وخت له تېرېدو وروسته هم د قضیو د څېړنې معلومات له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال لایدا کوي چې دغه سبې په وارانو شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لسی کورونو ته اور لګولی او د عملیاتو په نامه بې ګناه ولس سوروي، خو د بلوچستان حکومت بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملت پال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بېګنا او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تېرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بېګنا ولس ځورول کېږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بېلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي، رسنیو ته یې په لېږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټری ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بې ګناه وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکوونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده، وایي ځواکونه بې ګناه ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کمکي اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بې ګناه ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بې ګناه خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبر خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دي چې د بل چا په خوله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهوار نسی کیدای، لیکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځلو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول سوی دی. د ویل ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درو درنیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخته د عملیاتو راپورونه ورکول کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غشتونکي وسلوال قمندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پنجاب صوبې لاهور ښار په هلکا ان ای یو سل دوشت کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو راتلل وروستو پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه نتیجو قبولول وروستو خپل ماتې منلې ده. د دې ترڅنګ د اوکاړانه د قامي اسمبلی حلقې یو سل او څلور څلوېښت کې آزاد امیدوار یاسل حق او د لاهور د صوبایي اسمبلی حلقې پی پی یو سل او څلوېښت نه د تحریک انصاف امیدوار شعیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړې ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان ای او سلو دوه ویش کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیاتې رای اخیستې دي. دې ترڅنګ د اوکاړانه د قامي اسمبلی حلقې ان ای او سلو څلور څلوېښت کې شوي ضمني انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ریاض الحق د درې اتیا زرو څخه زیاتې رای په اخیستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبایي حلقې پی پی یو سلو څلوېښت کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی یو دیر زرو څخه زیاتې رای په اخیستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. تېره ورځ د لاهور په حلقه ان ای یو سلو دوه ویشت کې شوي ضمني انتخاباتو په حق له د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق له ایمل خټک وینا ده
خبره دار ہے کہ پاکستان میڈیا کسی کم کمزور گانے دی جا رہا انتخابات کے دل پیا را سرگن دے شوی الان کے تو کرا کہ ہم انتخابات کے دل کھولے ہے تو میڈیا دور توجہ نہ تھا
دی یادونی دا چ په حلقہ ان ای یو سل دوه ویش کې د رجسٹر ووټرانو شمیره درې لکه وڅل وی خسرو څخه زیاته و او په حلقہ کې 204 اتیا پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وی. د غشان په حلقہ ان ای یو سل څلور څلوېخ کې د رجسٹر ووټرانو شمیره د درې لکه شپاړ زرو نه زیاته و او په حلقہ کې 210 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وی. په دوانو حلقو کې پاکي او پرم نه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت لنډو چپو دو لزر یو سل دیرش
15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات ہوگا اور دلائسی.
مشال ریڈیو تاسوره د 12 اکتوبر په پاکستان کې جمهوری ګوندونه د تورې ورځې په توګه لمانځي. په 1999 کال کې دغه وخت پوځي امیر جنرل پرویز مشرف منتخب حکومت ړنګ کړی و او په واکې قبضه کړی و. نن 14 کال وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه د دغې نه سسته کړه کړې او که نه؟ کارپوهان په دې اړه سوای دریاس مساخل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې یو جمهوری حکومت خپله 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمې ته رسېدلې، سیاسي او جمهوری قوتونو د 12 اکتوبر د پیښې نه څه سبق اخیستې او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وې
ټوپکې دي، 15 لکه ټوپکې لري او چې کله وغواړي دا بالکل دا موقع کولی شي، ځکه چې د پاکستاني سیاسي پارټو کې دغه د قربانۍ زور او جذبه زه نه وینم چې فوج اقتدار واخلي او پارټۍ راوځي او د فوج خلاف ووایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې د هغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوري چې راغلې ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هر فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده چې هغه د فوج نه تپوس کوي.
همدا پوښتنه چې موږ کله د سیاسي چارو د یو بل کارپو او لیکوال ایمل خټک په وړاندې کېښوه، نو ده وویل چې زموږ جمهوري نظام کې اوس هم ډېرې کمزورۍ موجود دي او د دې مضبوطېدو کې به 40 کاله لګي.
مشرف د ماشاءالله نه پس فوج دننه دا یو احساس پیدا شو چې په کابل کې فوج دومره فخکاره باندې په سیاسي امورو کې مداخلت نه کوي. نو تیرو 5 کالو کې یا تیرو 3 کالو کې موږ ګورو چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل دی، خو له هغې کردار چې دی نو هغه ښکاره نه دی، یا کردار هغه نه دی لکه چې څنګه مخکې به فوجي جنرالانو چې دی نو منتخب سیاسي جمهوري حکومت خطه کړو او اقتدار واګې دی پښتون لاسو کې وایسته.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دي چې د اولس مسلو هواري، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي دپاره د اقداماتو کې او پوز د یوازې د هغه مقصد دپاره استعمال کی د کوم دپاره چې دا اداره جوړه کړې شوې ده. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس د خبرونه په اخیره کې یو ځل بیا د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
د افغان پوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وایي له خال خال سیمو پرته د ټول کندز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نوموړی وایي طالبان جوبل شوي، وژل شوي او یا هم تښتیدلی دي. بل پلوه راپورونه وایي کندز نه بې ځایه شوي خلک بیرته دغه ښار ته روان دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 90 ته رسېدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستاني حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او 40 نور بیا تر دې ګړۍ ترې تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د لګکیو غړی فریډریک حزیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسیې سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښوولې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبه د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لارون کې د 90 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان یې نیولې هم دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 15 ځل د ولسمشر په حیث ټاکل شوی دی. نوموړی له 23 کلونو راهیسې د نوموړي هیواد ولسمشر دی.
او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.